السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د نورو خبرونو په څیر په خبرونو پیلوو. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او موسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړه یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ومنله، د ښاغلي بن بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي.
په افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضحه غوښتنې کړي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عاملان عدالت ته راکاږي او هلته ډیر چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې درې کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په دې حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پوله ساتو له لورې د ډزو په خاطر بخونه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغاور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دا تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډیرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینیری وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همداراز د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي هیواد اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي څو په روانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. متحده ایالاتونو په کابل کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون برید غندلی، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په افغانستان کې د چین د پانګونو راتلونکې په یوه مرکه کې شاربو.
اول له چینایانو له معین احتیاط سره د سرمایه گذاري ته کتلي دي او یو ډول امتحاني پروژې یې کمبیش ترلاسه نیولي دي.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوانتون لودانی د غازی امان الله خان د تصویر د لری کېدو پر وړاندې خبرګونونه
کدوی دغه عکسونه یا انځورونه اله دیوالونو یا داسې علمی ځایونو څخه ښکته کوي په دغه باندې ولس خفکیږي هغه خلک په خفکیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره خدمت کړي
په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړي
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وشکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چوګوري نرخونه ډیر ښه دي
نور راپورونه هم لرو په یو راپور کې به واوري چې د نورستان خلک شکایت کوي چې په ودونو کې نور نو څوک په خواني دودونه نه مراتوي
په نورستان کې هم وسله کې د نور ولایتونو غونډه بعض سهو کې چې خاري شهیدیا هم نور ولایتونو ته مجدي شهیدی نو دا فرهنګ ورو ورو لمنځه تللی دی
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او قادر جلالوف د تخنیک چارو لارښوونه کوي ورځو لمړی موضوع ته د پلازمینه کابل په شهرنا او سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی بریت وروسته چې د چینایي وګړو پر یو میلمستون وشو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي د دې وزارت ویان نت پرایس پر نو وخت رسنیو ته ویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې پرونی پیښه په پرونی پیښه کې 15 وګړي ټپیان شوي دي او د وزارت همدارز له طالبانو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي ظهیرمل صاحب
دو ورځې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د مرستیال عباس کرزی سره
ظهیرمل صاحب مونږ تاسو خبرې ډېرې ښه ناورو فکر کوم یو څه تخنیکی مشکل شته
زما غږ اوس درست شو
یو څه ښه شو مهرباني وکړئ
دو ورځې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سره وکتل او له هغه نه یې غوښتنه وکړه چې په کابل کې د دوی او د کابل تر څنګ نور ولایتونو کې د دوی هغه ادارو ته او کارکونکو ته چې حالت کار کوي امنیتي خوندیتوب ته ډیر پام وکړي او دوه ورځې وروسته په کابل کې هغه میلمستون چیرته چې چینایان وسیدل په نخښه شو او د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې 15 وګړي ټپیان شوې دي او د مرګ د وژل شویو کسانو په اړه باندې دقیق معلومات ورنکړل د چین د بهرنیو چارو وزارت هم دا د خپل ټول ادب وخت چې هر څه ژر افغانستان پیګ دي او د فایل طالبانو دا وخترم کړی دا چې دا پیخه په جدي ډول وڅیړي او هغه کسانو چې کړی دا عملاني ونیسي او مجازات کړي ترخوای طالبان دا ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان د امنیتي خوندیتوب او د بهرنیو وګړو چې په افغانستان کې دي دا غوي د امنیتي خوندیتوب لپاره هڅه کوي او دوی به اجازه ورنکړي چې دا د ول پیخه تکرار شي او دا د طالبانو لومړی ژمنه نه ده بلکې لدی وړاندې هم کله چې داعش په افغانستان کې بیا لا بیل سیمه په نخې کړې دي طالبانو ورته ډاډ ورکړي اما څوره چې وسته هم دا د ول خونړی پیخه شوې دي تر پای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیخه وحشیانه وبلله وی ویل چې ډیر قوی تاکتیکونه نه پکې استفاده شوې ده خو د طالبانو نه یو وختل چې هغه ژمنه خپل پوره کړی کومای چې د افغانستان د خوندیتوب او د افغانانو د تاوتریخوالي د پایته رسولو لپاره کړی دی نش پرایس ورون نا وخت د افغانستان پر وخت باندې خبريالانو ته وویل چې طالبانو نړیواله ټولنې سره افغانانو سره او ترخوای ټولو خپل خلکو سره ژمنه کړې ده چې د امنیتي خوندیتوب لپاره به کار کړي خو ښکاری چې دا ژمنه نه دی پوره شوی او ټینګار وکړي چې یو خوندي افغانستان لپاره باید دا ژمنه عملي شي
امید ظهیرمل د ازادي رادیو خبريالو چې راپور راکاو یو څه تخنیکی ستونزه و هله ده چې زمونږ بخنه د دې تخنیکی ستونزې په خاطر اومنه خو د ظهیرمل پر راپور کې مو په کابل کې د چینایانو پر یو میلمستون د داعش ډلې د حمله په اړه د چینایي چارواکو او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د څرګندونو جزئیات اوریدل د چین حکومت لخپل وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره افغانستان ووزي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره هغه چینایي وګړي او مؤسسه چې په افغانستان کې ډیر دي باید سمدستي له دې هواده وځي. دا غوښتنه او همدارس په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو او پانګونو په اړه د سیاسي چارو له شنن کې د کابل په هنتون له استاد نصر الله ستانگزی سره مې خبرې کړې وې. له ښاغلي ستانگزی نه مې په سر کې پوښتلی و چې آیا له دې حملو سره په افغانستان کې د چین پانګونې په خطر کې دي؟
زه فکر کوم چې چینایانو اوس له 2001 کال نه علاقه ونیول چې په افغانستان کې ستراتیژیک اقتصادي حضور ولري، اما د ناتو او د امریکې د متحده ایالات په شتون کې شاید چینایان دې مسلې سره زو نازو ښه مثال لوګر د عینکو معدن چې چینایانو په اشتیاق سره راغلل غوښتل چې سرمایه ګذاري وکړي، اما د افغانستان د حکومت په داخل کې ستونزو او همدارنګه زه فکر کوم چې امنیتي ستونزو د دې باعث شو چې چینایان د سرمایه ګذاري ونه کړي. د جمهوریت له سقوط نه وروسته یو ځل بیا چینایانو حضور پیدا کړ، اما لکه چې لیدل کېدل اول نه چینایانو زه فکر کوم د چین دولت له معین احتیاط سره د سرمایه ګذاري ته کتلي دي او یو ډول امتحاني پروژې کمبیش ترلاسه نیولي دي. چین د دوه ستونزې دي، یو د طالبانو بین المللي مشروعیت او بل هغه خطر چې د افغانستان چین احساسوي اوسن د غور د مسلمانانو په ارتباط د دغو ټکو پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چین د اوږدمهالې ستراتیژیک اقتصادي پلان او سرمایه ګذارۍ لپاره په افغانستان کې ډېر زیات لیواله نه ښکاري.
تاسو د ګټو د تقاطع خبره وکړه. پاکستان تقریبا د ډیرو کارپوهانو په نظر له تقریبا څلور لسیزې په سیمه کې جګړې مدیریت کړي او تقریبا ښې مدیریت کړي پرته له دې چې پکې ښکیل شي. طالبان به دا توان ولري چې په همغه مهارت سره ولوبېږي؟
اجازه راکړئ زه د پاکستان لوبه یو دلال په حیث وګورم. په دې معنی چې پاکستان په ظاهر کې د لوبې کوونکي په عنوان مطرح کېږي، مګر تر پردې شاته له نورو قدرتونو سره په تعامل کې په افغانستان کې په تېرو څو څلوېښتو کالو کې لوبه کړې ده. یعنی دی په حقیقت کې د یو ډول دلال حیثیت درلودلی ده، د همدې لپاره موافق و د دې لپاره چې د پاکستان شاته نور هېوادونه مختلفې لوبې کوونکي حضور درلودلی. مثلا تاسو د سړې جګړې په دوران کې وینئ چې غرب او عربي هېوادونه په عمومي ډول د پاکستان شاته ولاړ وو او د دې لوبې مدیریت د پاکستان سره په شریکه کوو. وروسته د هغه نه د چین موقف هم په دې کې باید له نظره وانهچول شي. د روسیې سره تر پردې لاندې د پاکستانیانو روابط کله کله د ایران سره، د خلیج د ځینو هېوادو سره بلان پاکستان زه فکر کوم دا لوبه په یوازېتوب نه ده کړې، سره له دې چې پاکستان په دې لوبه کې تر ټولو موفق کاري. اما زه فکر کوم چې د خپل ډېر لوی رقیب چې هند دی په خصوص په تېرو شلو کالو کې د انډیانو د سرمایه ګذارۍ او د انډیانو د نفوس مقابل کې ډېر موفق رول لوبولی ده. او طالبان ته به د مال نظره ډېره ستونزمنه وي چې داسې یوه نیابتي جګړه که خدای نه خواسته په افغانستان کې ادامه پیدا کړي دوی مدیریت کړي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ستانگزی صاحب چې که د چین پر اهدافو حمله په افغانستان کې زیاتې شي، چین به میدان پریږدي او که به نورې لارې چارې غوره کړي؟
زه فکر کوم چې چین به میدان په واضح ډول پرېنږدي، طبیعي ده چې نورې لارې به ولټوي او یو ډول داسې ډیپلوماسي چې په اصطلاح وخت کوشي چې ورته وایي له طالبانو سره به یې مخ ته بوزي. په دې معنا چې چین له طالبان نه حراس لري، له طالبان نه ډار لري او نو وړي چې په داسې یو مقطع کې چې په دنیا کې نور تشنجات وجود لري په یو نوي لوبه کې ښکېل شي. بنالله نه به په ډېر احتیاط سره لوبې ته ادامه ورکړي او طبیعي ډول خپل تاکتیکونه او پالیسیګانې به په افغانستان کې بدلوي.
د کابل په هنتون په خوانی استاد د سیاسي چارو شنونکي نصر الله ستانگزی چې په افغانستان کې د چین د رول په اړه خبرې کولې. ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېخت 13,850 او 15,840 کلو هرتز اوریدلای شئ. ل آزادی رادیو مخمنه خبری مجله اوری. طالبانو پرون پکتیا پوهنتون ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ل ورتاګ یو ورځ مخکې د طب پوهنځي د ودانۍ لسره د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان انزور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو د کار پراخ غبرګونونه پرولې دي او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبې بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار ولایت په عام روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلر په خپل نوم نومولای دی. امید ظاهر مال د مسایلو ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
طالبانو پروند پکتیا په هانتون د تیپ په هنزیل ودانۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو غازی امان الله خان رسم شوی انزور پاک کړی دی. د پکتیا په هانتون څخه یو شمیر سرچینو د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه داسې مال شوې چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د په هانتون ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیا الله هاشمی مې وپوښتل چې آیا دا پریکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوې. هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د په هانتون په خپل ابتکار پاک شوی. مودا وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی و چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته را لېږدولی و. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انزور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشته متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم ولیدی دا د افغانستان په ګټه نه دی که دوی دغه عکسونه یا انځورونه ایله دیوالونه یا داسې ځای علمي ځایونو څخه ښکته کوي خو ولې هغه خلک ولس چې سره مینه لري او تاریخ خو مسا کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو شته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او دغه څخه ډډه وشي ځکه چې دغه باندې ولس خفه کیږي هغه خلک په خفه کیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نغواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لری کول دا په ټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفاق ته لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د میرمنې ملکې سورایا رسم شوی انزور پاک کړی و. تر خوا یې په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیرو رسم شوي انځورونه له منځه وړي. هخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا ریاست دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت لویان شرافت زمان مو د دې پریکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قلو اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خوا یې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونې ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو ورزو یوې بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي د پکتیکا په زلزله ځپلې برمل ولسوالۍ کې د ژمي تر راتګ مخکې څو کورونه جوړ کړي دي چې 10,000 کسان به ژوند پکې وکړي. د ادارې ویلي د دوی په مرسته جوړ شوي کورونه پخه دي او د بخاریو پراخو کړکیو دروازو او سولر امکانات لري. خو د پکتیکا د زلزله ځپلې ګیان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې دوی ته کورونه نه دي جوړ شوي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
د پکتیکا د زلزله ځپلې ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د هوا له سړېدو سره یې هم د سرپنا غم نه دی خوړل شوی او دوی اوس په خیمو کې ژوند کوي. دوی وایي په دې غرنۍ ولسوالۍ کې ژوند ورځ تر بلې سختېږي او خلک مجبور شوي چې له سړې هوا څخه د ځان د ساتلو لپاره کندې جوړې کړي او پکې ژوند وکړي. د پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت یو کمیټه ټاکلې چې د شته ستونزو په اړه له رسنیو سره د عامو خلکو د غږېدو مخه ونیسي. له همدې امله د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ژمي له رارسېدو سره هم له دوی سره شوې ژمنې نه دي پوره شوې او کورونه نه دي ورته جوړ شوي.
تقریبا زر کورونا سروے وکړه د ژوند او کښې موږ دا کورونا په پخو وسسی ډول جوړو خو لیکن تر اوسه پورې ډبر هم په بل نه دی ښه شوی. نه پوهېږم مشکل څه دی. دا چې په بر مل کې کارونه روان دي، کارونه په سر رسېدلي، د خوست په سپیره کې کارونه روان دي، هم نږدې شوي دي. خو په ګیانه کې چې کومه سروې شوې وه تر اوسه پورې هیڅ قسم ډبره وه په بل نه دی ښه شوی.
د ګیان د اوسیدونکو وایي تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ پر غرونو واوره شوې او د سړې هوا او سرپناه د نه درلودلو له امله ډېرې ښځې او ماشومان په ناروغیو اخته شوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې دی هم د طالبانو د محدودیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که یې د سرپناه غم ونه خوړل شي تر زلزلې به د سړې هوا تلفات ډېر وي.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی او واورې هم کېدونکي دي. نو له لوړو مقاماتو مو خواهش ده نو سیار له چارواکو څخه چې له زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
د پکتیکا د زلزله ځپلې ګیان ولسوالۍ خلک داسې مهال د سرپناه د نه درلودلو له امله شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري ویلي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ژمي تر راتګ مخکې د سیمې اوسیدونکو ته مهارتونه ور زده کړي او د اړتیا وړ پیسې یې ورکړي چې د کورونو په رغولو کې ګټه ترې واخلي. د کډوالو عالي کمیشنري ویلي چې جوړ شوي کورونه پاخه او د بخاریو پراخو کړکیو دروازو او سولرو درلودونکي دي چې 2000 کسان به پکې ژوند وکړي. د ادارې د پکتیکا په برمل کې د یو شمېر کورونو عکسونه هم خپاره کړي چې د جوړېدو چارې په وروستۍ مرحله کې دي. د روان میلادي کال د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله زرګونه کسان مړه شول او شاوخوا 3000 کورونه یې ویجاړ کړل. خو د شپږو میاشتو له تېرېدو او د مرسته کوونکو بنسټونو له ژمنو او فعالیتونو سره هم د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او کورونه نه دي ورته جوړ شوي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو اوري چې په لاندو څپو 19 یا 2000 او یا 22 متره یا 2000 یو سلو 40 کیلو هرتز، 25 متره یا 2000 860 کیلو هرتز او 25 متره یا 5000 840 کیلو هرتز دا ازادي راډیو خبرونه اوري. د هیواد په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا پرتله دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې کولې. درې او څلور ورځې به یې ډوډۍ ورکوله، خو اوس پکې د ساز سرود درک نشته او د ډوډۍ ورکولو اندازه هم کمه شوې ده. روحلا انوري د دې سیمې له خلکو سره خبرې کړې دي.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمېر پخواني سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپله سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کور ته پلار د طرف هم مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې شو هغوی ته پیسې ورکوي، په بوسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بوسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز سرود او د خوخی نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوی او د هلک د کورنۍ لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندې پاتې دي.
یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکوه، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکوه. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوه. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دوه وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. ولې اکثر بعض سهو کې چې خاري صحیح دي هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دي نو دا فرهنګ ورور لمنځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یوش په وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو اتڼونو او پخوانی دودیزی موسیقي الو غږولو پر ځای د غشپې ورځي د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدر دوی د خوخی مراسم بچي پوخا په کومو دودونو ګرم او خکولی وو ډیری یا ختم شوی او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بٹول نساگان بکول خلقو میلے بکول باج علاقوں کے بخلق کاڑا چولا کاڑا داسی یو سیل دے چ دے علاقے ٹول زوانن پیوزے یو کس ڈول وی بل سندری وی تنور ور سر ٹول پیوزے نسیگی دا تقریبا شل کال مخ کنا دا دودونه ورو په کمیدو باندې تللی دي. اوس نو کابو صفر شوی دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت او غرنې ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د نورستان د خلکو د شکایتونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي په ودونو کې اوس په خوانی دودونه نشته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په ورسته شیبو کې تاسو د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د پیغامونو د اوریدو ترابولم.
السلام علیکم، محمد امین اشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نسته، مول لري رسونه سره مخامخ یو هوا اون سړه ده، نو د ما پیغام تر د پولو چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله لپاره ولاد بکوول سلی سه میسج پریږدم. دلته زموږ په منطقه کې د نجونو مکتبونه نسته. هم طالبان څه هیله او غوښتو دا ده چې دلته مکتبونه جوړ کړي. د نجونو اول څه په مکتب لا نسته.
آزاد د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې موږ دغه ازادي راډیو بند شوې ده، ولا دا ښه خبرونه موږ اورېدل نو ډېر خوشحاله وو. بس ازادي راډیو د نیټ د لارې څخه موږ اورو او ګورې، نو دغه د نیټ د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر یې ورور. موږ د هلمند والی صدا خویش دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راشي د وکډیر شنو مرکه مسو وشکنی ولارس د غریبان په حال څه خبر خپل ماشا ورجو غوش خوري. دلته موږ په وچه ډوډۍ ته ناشې د جزی کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه نه د سیمور د قیصر د ولسوالۍ څخه د شکشته پراتیو تقریبا وعده ولسی ډیر کورونه نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابر کړي. وسلام. په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاس ته دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بهیر ډیر سره کمزورې روانې ده. برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالیو څخه هغه دلته پښپوش په انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي هغه په شهر کې چې یا شنه خو روابط ولري هغه ته لمړی توپ ورکول کیږي نو باید هغه کسان دوی لمړی په دیالیس کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري مثلا نور یو ادو ته زی یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي دغه ته باید لمړی توپ ورکړي د شهر خلک خو ورخ رسیدګي ورته کوي چې نو هله د چزازما پیغام تاسو خبر کړئ مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421